دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو ته د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د افغانستان جمهوریت ریاست تایید کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی مراسم مسلحت لمخې د رواني کب میاشتې تر 19 نیټې پورې ځنډول شوی دی. ارک پرون د چهارشنبه پر ورځ په ویلامی کې ویل چې یاده پریکړه له افغان شخصیتونو او نړیوالو شریکانو سره تر هر اړخیزو مشورو وروسته کړې ده. ارک تر اعلان لږ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړی مراسم به د مارچ میاشتې پر 9 نیټه ترسره شي. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویان د په افغانستان کې د ائتلافي حکومت ویلي چې په افغانستان کې ائتلافي حکومت نه جوړیږي او جمهور رئیس اشرف غنی له دې وروسته داسې یو سیاسي نظام نه مني. هغه دا خبر د آشنا ټلویزیون سره په یوې مرکې کې وکړه.
خب در قسمت حکومت، حکومت وحدت ملی را که ما در 5 سال گذشته داشتیم با اون سیستم یا اون ساختار سیاسی وجود نخواهد داشت، به خاطر که در انتخابات رئیس جمهور افغانستان یکی از موارد عمده خطر مش انتخاباتی شمی بود که این بار خواهان پست ریاست جایه نیست.
د یو پرسنی په جواب کې صدیق صدیقی ویل چې دوه هم ځلې د پاره جمهور رئیس د لوړی مراسم د امریکا د فشار له امله ځنډول سوي خونه دي. خو هغه په جواب کې ویل چې افغان حکومت دا پریکړه د ملي ګټو په خاطر کړې ده. هغه زیاته کړه چون د امریکایي متحدینو په فکر دا اونۍ د تشدد واقعاتو ختمولو لپاره ځانګړې سوي، نو له دې وجې دا به مناسب وي چې د سولې د پروسې د لومړیتوب لپاره د لوړی مراسم دي وځنډول سي. هغه د سیاسي شخړو ختمولو په اړه د یو ملي حکومت د جوړښت په اړه د یو پښتني بزباب کې ویل چې په دې کې کوم شک نشته چې اشرف غني د ټولو سیاسي مشرانو سره د کار کولو خواهش لري او غواړي چې هغوی د نوي حکومت برخه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه په دې باور نه لري چې د کورونا وایرس په امریکا کې دننه ډیر زیات بد حالت ته رسیدلی وي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د یوې خبري کانفرنس پر مهال په خپلو خبرو کې هغه تفصیلات بیان کړل چې د امریکا حکومت یې په اړه کوم اقدامات کړي چې دغه ناروغي مخنیوی وسي. د کورونا وایرس د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې سلګونه کسان ناروغه کړي دي، خو په امریکا کې تر اوسه ډیر کم اغیز لیدل شوی دي. د روغتیا حکومتي او شخصي چارواکي په دې نظر دي چې دغه ناروغي د دې توان لري چې وضعیت ډیر چټک بدل کړي. ټرمپ وویل چې امریکا ډیره زیاته تیار سي په حال کې ده که دغه وایرس په امریکا کې په لویه کچه خپور شو. د امریکایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې تر اوسه د کورونا وایرس 14 پیشې په امریکا کې ثبت شوي دي او دغه راز 24 نور امریکایان چې د جاپان ساحل ته نږدې په یو باري کښتۍ کې وو کرنتین شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ خپل مرستیال مایک پنس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دغه ډلې مشر وټاکه چې دغه ډلې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د افغانستان د بیا پخلاینې په پروسه کې خپل مسؤلیت پوره کولو لپاره پاکستان یو ناممکنه کار ممکن کړی او له دې وجې اوس پاکستان د یو مداخله کوونکي پر ځای د سولې فرصت د برابرولو پر حیثیت دغه هیواد تسلیم شوی دی. په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال هغه وویل چې د صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ قطر ته د یوې ورځني سفر لپاره زی او هلته به د قطر د مشر سره د افغانستان د بیا پخلاینې د پروسې په اړه د دواړو مشرانو خپل نظرونه سره تبادله کړي. شاه محمود قریشي دا خبر هم واضح کړه چې صدر اعظم عمران خان د 19 فروری د افغانستان د بیا پخلاینې په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې په پروګرام کې ګډون نه کوي، خو هغه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په حیث د پاکستان استازیتوب وکړي. په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحې کې د سولې موافقه لاسلیک شي، خو په دې مورد کې د قطر حکومت پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ د هند د درې ورځني سفر پر مهال د دغه هیواد په ګڼو سیمو کې په شو مظاهرو کې د تاوتریخوالي له کبله 6 کسان وژل شوي دي او 190 نور ټپیان شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
عینی شاهدان وایي هندوانو د سې شنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د مسلمانانو د میوو دوکانونه او زیارتونه وسوځول. د پولیسو یو ویان ویلي دي چې په نښتو کې د 500 پولیسو په شمول 168 کسان ژوبل شوي هم دي. په هغه ځایونو کې چې تاوتریخوالی روان دی ښوونځي هم تړل شوي دي. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سوریې حکومتي ځواکونو د هیواد په شمال لویدیځ کې پروت د ادلب په ولایت کې په ملکي هدفو هوایي بمباري کړې دي او له تیرو 3 میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې سخت پوځي کمپاین بند کړی چې رواجه شاوخوا 1 میلیون خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له تیرو 3 میاشتو راهیسې په دغه پوځي عملیاتو کې سلګونه ملکي کسان وژل شوي دي. دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. لومړی په مکړی رپورټ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه او د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر خبرو وروسته بلاخره د افغانستان د جمهوری ریاست مانی ومنل چې جمهور رئیس غنی د یو مصلحت لمخې د لوړې مراسم د هوتمیشتې تر نو نسیمې نیټه ځندولې دي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
ارګل یو سکوت وروسته ومنل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی سبانی مراسم د هوت نو نسمې نیټې ته ځندولې دي. ارګ ویلی چې دا پریکړه د سیاسي قومي مشرانو دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم او نړیوالو شریکانو سره په مشورې شوې ده. ارګ دا ځندول د کورونا وایروس د خپرېدو د اوازو او په کم وخت کې د بهرنیو میلمنو د راتګ په اړه تخنیکی ستونزې یادې کړې دي. خو تر ارګ نږدې سات وړاندې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد درې ټوټونه وکړل. په یو کې وویل چې ولسمشر غنی د لوړی د مراسمو له ځنډولو مننه کوي او دا مراسم د مارچ نهمې ته ځنډول شوي دي. خلیلزاد په بل ټویټ کې ویلي چې ټاکنیز بهیر بشپړ شوی، ولسمشر غنی ګټونکی اعلان شوی، نور مشران دې دا ډاډ ورکړي چې نوی حکومت هر اړخیز وي او د خلکو هیلې پکې منعکسې شوي وي. بل لور ته د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي ویلي چې د لوړی د مراسمو ځنډ د زلمی خلیلزاد د امریکا د سفارت شارزدافیر او سکاټ میلر په منځګړیتوب رامنځته شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې منځګړیتوب وکړي تر څو د سولې بهیر زیان ونه ویني. له موږ یې وغوښتل چې هم د تالیف مراسم شاته وغورځوو، هم د والیانو معرفي کول.
تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د لوړی د ځنډ هرکلی کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې د موازي حکومت د جوړښتونو رامنځته کول او د بې ثباتۍ اقدامات د اساسي قانون خلاف دي. یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې په دې حساسه مرحله کې د شنبې په ورځ د سولې تړون د امریکا لپاره مهم دی.
د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې موازي حکومتونه نه منو، یعنی دا ډیر په زغرده ویل شوی دی او دا د افغانستان د افغانان په حمایت دا کار شوی دی. افغانان هم دا خبره مني،
خو ځینې نور بیا د قانون تطبیق غواړي.
مونږ باید قانون ته احترام وکړو. قانون څه وایي؟ هغه چې قانون وایي مونږ هغه ته احترام کوو، هغه نه ملاتړ باید وکړو.
امریکایانو لازمه وګڼله چې د افغانستان د حکومت هغه تحلیف د ریاست جمهوری شاته وغورځوي او په یوس کې دغه د نړیوالو په مخ کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د لاسلیک وشي.
د لوړې د مراسم په داسې حال کې ځنډیږي چې د فبروري په 28مه راتلونکي شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک به لاسلیک شي. د تاوتریخوالي د کمښت نن 15مه ورځ هم بېل کومې لویې نام نه پای ته رسیدلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ډېر نږدې شوی دی. شغلی ترامپ وویل که څه هم غواړي چې په افغانستان کې پوځیان کم کړي، په هغه هیواد کې به استخباراتي حضور وساتي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زستغه واوري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سې شنبې په ورځ له نوې ډهلي څخه امریکا ته روانېدو مخکې وویل واشنگتن په افغانستان کې د شاوخوا 19 کلنې جګړې رسمي پای ته رسیدو په هدف د طالبانو له ډلې سره د هوکړې لاسلیک کېدو ته ډېر نږدې شوی دی.
موږ ډېر نږدې شوي یو. څو ورځې له تاوتریخوالي پرته او یا هم ډېر کم تاوتریخوالی شوی دی. وګورو چې څه کېږي. خلک ډېر خوشحاله دي.
ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمولو ټینګار وکړ او ویل چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د پولیسو وظیفه تر سره نه کړی.
موږ هڅه کوو چې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړو او بیا به له هغه ځایه د وروستۍ نتیجې په اړه پریکړه وکړو. زموږ هڅې ډېر ستایل شوې دي. د امریکا ټولو حکومتونو په ځانګړي ډول د اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت ډېرې هڅې وکړې چې یو کار وکړي، خو بریالي نه شول.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې وویل چې په افغانستان کې له شاوخوا 2 لسیزو وروسته یو سیاسي فرصت ترلاسه شوی چې باید زیانمن نشي. ښاغلی پامپیو وویل په وروستیو کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې ټولو ښکېلو غاړو تاوتریخوالي راکم کړی دی.
Currently in a 7-day reduction in violence.
موږ اوس د اورزنی تاریخوالي دراتمدو په موده کې یو چې د فبروري په 28مه پیل شوې دا د 19 کلنې جګړې له وخت لومړی ځل دی چې د ټولو اړخونو لخوا یو اونۍ ځند راځي. کدا یو اونۍ بریالی وي، نو د امریکا او طالبانو قرارداد به د ملي یووالي حکومت سره په همغږۍ د فبروري په 28مه نیټه لاسلیک شي.
بلخوا په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د سولې قرارداد ته نږدې شوي، افغانان اوږدمهاله سولې ته هیله مند دي.
هو کله چې اوربند وي نتیجه به مثبته وي، جګړه به نه وي او خلک به په کابل او ټول هیواد کې له کومې ویرې پرته وکړای شي خپلو کارونو ته ولاړ شي. بېله شکه دا د خلکو په ګټه ده. مهمه نه ده چې په کوم ولایت کې یاست، خو خلک به ورڅخه برخمن وي. زمونږ حکومت باید یو اړخ وي. دا له امریکا سره جګړه نه ده، دا زمونږ ترمنځ ده. زمونږ د حکومت استازي باید پکې وي او مونږ باید ورڅخه پوښتنه وکړو چې وروره، ولې له ما سره جګړه کوي او یا زما په هیواد کې جګړه کوي؟ ته زما ورور یې، باید له ما سره جګړه ونه کړې او سوله وکړي.
ټاکل شوې د امریکا او د طالبانو ډله د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ناتو او یوناما ترڅنګ نور نړیوال مهم متحدین او ادارې وایي افغان سیاستوال باید د سولې د خبرو د بریده لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي او د خند کېدو پر ځای ملاتړ وکړي. خو د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو څخه مخکې د یو لړ شرطونو او اساسي غوښتنو یادونه کیږي. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون همکاري شایسته سعادت لامی د همدې موضوعاتو په هکله په کابل کې د کړکیچ د نړیوال ګروپ د څېړونکو انډریو واتکنز سره مرکه کړې.
د امریکا دفاع وزارت د افغان حکومت نه مننه وکړه چې ولسمشر د خپل لوړې مراسم وځنډول او ارګ نن دا خبر تایید کړ. اوله خبره خدا ده چې دا څلورم ځل دی چې د سپتمبر 12 نه راوروسته دا څه یو کار کی. آیا فکر کوئ چې د دیموکراتیک نظام دی وي داسې مهم لاسته راوړنې ځنډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې بریا لپاره ضروری ګام وو؟
Yes, the US has made it clear.
بله، فکر کوم چې امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې او د په کابل کې د خاص استاذ خلیل زاد غوندو او هڅوک په نتیجه کې واضح کړل چې دوی د پاره پټولو پروسو کې د سولې پروسه ډیر مهمیت او اولویت لري. دا په دې معنا نه ده چې د امریکا او د طالبانو موافقه به ډیر مهم ده، بلکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د بین الافغاني مذاکرات پیل شي چې هغه اصلي هدف ده. فکر کوم چې همدا اساسي پیغام درلود او هدف دا و چې افغان سیاسي مشران دې ته تشویق کړي چې په خپل منځ کې همکاري وکړي. نو د سیخکاری چې کچیرته ولسمشر غنی موافقه وکړي چې دا تحلیف مراسم د لږ وخت لپاره وځنډي، نو فکر نه کوم چې دا د لږ وخت یا محدود ځنډول دی د اصلي هدف خلاف تمام شي چې هغه د سولې لپاره دا یا د ټول دیموکراتیک پروسې هدف دی چې هغه باید دوام وکړي، دا غیزند نه دی. بل دا چې د انتخاباتي کمیسون د طرز العمل د مخیم د سي څرګنده شوې ده چې د نتایجو د اعلان وروسته باید د اقل ډیر شرزي وروسته د تحلیف مراسم وشي، او دوی مختلف دلایل د دغه ځند د پارم کله کله درلودل په خوا وخت کې چې ځندول شوی، ځکه دوی په کې تخنیکی ستونزې به یاده کړي، د امنیتی ستونزې په کې به شامل وي، سیاسي جنجالونه به په کې شامل وي. نو فکر کوم چې د لاند وخت د پاره د وی پروسې ځندول چاغې کې د سولې هدف نغښتې ده د دې ارزښت لري.
بله، رپورټونه وايي خاغلی واتکنز چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د میرمنو د حقوقو د خوندیتوب تضمین نشي کولای. آیا دا لازم ده چې امریکا د حقوقو د خوندیتوب نه پرته په خاصه د میرمنو دا موافقه منزور کی؟
Many Afghans
فکر کوم اکثر افغانان د خزو د حقوقو په اړه کې البته راتلون کې کې اندېښنه لري، اندېښمن دي. دا د دې لپاره واضح نه چې مثلا اکثر افغانانو په تیر وخت کې البته داسې تجربه کړې دي یا مشکلات تجربه کړې دي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د راتلون کې د پاره ګوري او د طالبانو او د امریکا ترمنده موافقه چې دا یوازې دا د سند چټوله خبره هم ده بلکې دا یو طرح ده یو اول ګام ده د افغانستان د راتلونکو لپاره چې پاغي کې مهم مسائل مطرح شي مثلا څډول نظام باید وسی شاید پاغي کې اوس د لپاره په دې بحث نه چې څډول حکومتداري یا مثلا د قدرت ویش څډول وسی نو دا لومړنی قدم دی چې اصلا د افغانانو لپاره د مذاکرې زمينه جوړ شي او وشي چې دا اساسي ټکی دی چې په دې کې د خصو حقوقو شامل دي مسالې چې باید بحث شي او تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو ترمنځ د افغان استازو د خوانه باید دا مسائل به خپل منځ کې مطرح شي چې حیاتي دي.
بله د قطر خبرې د باندو دروازو تر شا وشوي د افغانستان حکومت پکې د ګډون کولو نه ایثار شوی وو خځې هم تر زیاتې اندازې پکې نه وي د افغانستان راتلونکي حکومت په د خځو د پاره څنګه وي ستاسو په نظر؟
Yes, the Afghan government
سید چې افغان حکومت اوس په دې اول ګام کې شامل نه دی او مګر هم په وضعیت ته په کتو سره او شرایطو ته په کتو سره د وروسته به د بین الافغاني مذاکرات شروع شي په دې کې شک نشته دی چې په افغان ټولنه کې ډیر خلکو دې برخه کې اندېښنه لرله چې څه ډول مسؤلیت او خوندیتوب به په راتلونکي کې ټولو ته وسی او خصوصا د بشري حقوقو مورد کې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هرات کې د کورونا د ناروغۍ د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو څخه وروسته په هرات کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د رستورانونو او د خلکو د تجمع مرکزونه تړل سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې یوې پیښې څخه پرته په نورو ولایتونو کې ټولې مشکوکې پیښې منفي ختلې دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
د عامې روغتیا وزارت نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د ثبت شوو 15 پیښو څخه د 14 پیښو لابراتواري معاینات منفي وو او تر اوسه یوازې په هرات کې دغې ناروغۍ یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت سلاکار او ویان ډاکټر وحیدالله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په کابل کې یوه مشکوکه پیښه ثبت شوې وه چې لابراتواري نتیجې یې منفي وه.
تر اوسه ټول مشکوک واقعات زموږ 15 واقعې چې 12 د هرات یو د کابل یو د هلمند او یو واقع د غور چې صرف په هرات کې یو واقع مثبت و متبقي ټول 14 واقع الحمدلله چې منفي دي.
د مخه د پرا ولایتي چارواکو هم په دغه ولایت کې د دوه مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. خو د عامې روغتیا وزارت د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د عامې روغتیا وزارت ویان له خلکو وغوښتل چې که چیرې کرونا وایرس ناروغۍ ته په ورته ناروغۍ باندې اخته وي نو د معنی لپاره د روغتیایي مرکزونو ته ورشي.
زموږ تعریف د مشکوکو واقع وزده ده چې هغه څوک چې د ایران نه یا د چین نه په تیرو دریو څلورو هفتو کې افغانستان ته راغلي او اعراض او علائم لکه تبه، ستوني درد، سردردی، ټوخی دا ولري هغه موږ ته مشکوک واقعیت دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د لومړنۍ مثبتې پیښې د ثبتېدو خبر ورک. په هرات کې د کرونا د وایرس د پیښې د ثبت وروسته افغان حکومت د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي او د هرات په ولایت کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د هرات ولایتي چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ د هرات په ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره رستورانونه، حمام او د خلکو د غونډېدو تالارونه تړلي دي. د هرات والي عبدالقیم رحیمی د دغو اقداماتو هدف د کرونا د وایرس د خپرېدو مخنیوی وښوده او له خلکو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
اماکن مزدحم باید چند وخت بند باشه.
د خلکو د ګڼې ګوڼې ځایونه باید د یو څه وخت لپاره تړلي وي لکه کافي شاپونه، رستورانتونه چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده او د خلکو د راټولېدلو نور مرکزونه. نور اقدامات چې شوي روغتون تخلیه شوی د قرنطینه او د انزوا د چمتو شوی د لازمو درملو غم خوړل شوی او ماسک چې په لومړي سر کې به لوړی وي الحمدلله چې په هرات کې تولید پیل شوی دی.
قیمتاش داول بسیار بالا.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر ورځ منتخب جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک کې د یوې غونډې مشري وکړه چې په ترڅ کې دغه ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته 15 میلیون امریکایي ډالر ورکړل شول او همدارنګه 10 میلیون نور د کرونا وایرس په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره ځانګړي شو. د مالی وزارت وایي چې دغه پیسو د مخه هم دغه وزارت د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 140 میلیون افغانۍ د عامه روغتیا وزارت ته ورکړې دي. د مالی وزارت په اعلامیه کې ویل شي دا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره هر ډول مالی مرستې ته چمتو دي. همداشان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم دغه وزارت ته د 3 میلیون امریکایي ډالرو د برابرولو ژمنه کړې. د عامه روغتیا وزارت سلاکار او ویان ډاکټر وحید الله مایر وایي چې د WHO د مرستو له امله اوس د کورونا وایرس د پیژندلو لابراتواري ټیسټونه دلته په افغانستان کې ترسره کیږي او نتیجې په 30 ساعتونو کې معلومیږي. د مخ په افغانستان دا ډول پیخي د لابراتواري ټیسټ لپاره هالند ته استولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان په مشرۍ د خطر د اقتصادي محاصرې مقصد دا و چې اقتصاد به یې له پښو وغورځېږي، خو د سعودي او د متحده عربي اماراتو بندیزونو او محاصرې معکوسه نتیجه ورکړه. نه یوازې دا چې اقتصاد یې پر خپل ځان باندې متکي سوی، ډېره وده یې هم کړې ده. له دوحا څخه د امریکا ژغ د خبریال جیکوب ورټیس شافر د راپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د تیرو دریو کلونو په موده کې قطر په خپلو بیلیاو کې صحرایي زراعت او کرهنې ته په پراخه پیمانه وده ورکړه. زراعتي پیداوار یې اوس د پخوا په نسبت باندې زیات شوي دي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر د کوچني هیواد ځمکنۍ، سمندري او هوایي محاصره درې کاله پخوا پیل کړه. سعودي عربستان او نور انډیوالانو د قطر دولت د مصر د اخوان المسلمین د منشي وګن په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په ساتلو باندې تورن کړو. قطر چې د خامو تیلو او طبي ګاز سرشاره زیرمې لري، د سعودیانو د غوښتنې هم رد کړې چې د الجزیرې تلویزیون دی وتړي او د ترکیې و پوځي اډه دې بند کړي. د اقتصادي محاصرې نه قطر ګټه پورته کړه او د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره په داخل کې متبادلې لارې غوره کړې. نړیوال بانک اوس وایي چې له سعودي عربستان نه د قطر اقتصاد په ډېره چټکۍ مخ په وده روان دی. خوراکي مواد او شیدې چې مخکې به له خارج نه د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په لاره واردولې، اوس یې په داخل خپل هیواد کې تولیدوي. د اقتصادي محاصرې له پیل کېدو وروسته قطري تاجر موزا الخیات 3000 زراعتي غواګانې له امریکا نه راسن د هوا او سمندر په لارو قطر ته راوستلې او د تازه شیدو 3 غټ فارمونه جوړ کړ. قطر دا وخت هر میاشت ګاونډي هیواد عمان ته هم 1500 ټنه شیدې صادروي. عمان د خلیج یوازینی ملک چې له قطر سره د سعودي په غوښتنه خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې ونشکولې. د پخوا په نسبت د قطر په زیاترو صحراو کې کرهنه کیږي، ځمکه شنه ده خو دا چې اوبه کمې دي، ځمکه شګله نه ده او موسم یې وچ دی، د زراعتي پروژو پراخول وخت نیسي.
Now this farm produces 500 tons of milk and cheese per month.
فرحت عمانی چې له قطریانو سره په یوې ګډې زراعتي پروژې باندې کار کوي وایي چې اوس موږ رومي بانجان، مشروم او داسې نور بوټي کرو او ټول ارګانیک دي. په نړیوال مارکیټ کې د قطر د ونډو شاخص لوړ شوی او د بلندا ګروپ په شمول زیاتره قطري شرکتونه اوس د داخلي پیداوارو په برخه کې سرمایه ګذاري کوي.
It's better to feel independent when you have your own products at your country.
دا دی قطری مرمن اواز د چوای خپل ځان باندې کوم متکی وسو بهتر بای، زکه چې په ځان باندې اتکا د انسان ازادي او خوشحالي تضمینی او د نورو لولقین خلاصي. دا شکار چې پر قطر باندې د سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او نور انډیوالانو اقتصادي معاصره سرچپا نتیجه ورکړي او په ځای د دې چې قطر د اقتصادي نقطه نظر له پخورا غورځي، دغه هیواد اقتصاد اوس پیاوړی شوی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. تیر ماښام د جنوبي کوریا نه د چارلسټن په ښار کې د دیموکرات ګوند انتخاباتي سیالي وه، ترڅو دیموکراتان د جمهوري ریاست لپاره خپل کاندید معلوم کړي.
د سی بی اس نیوز په دې مستقیمه او د کاندیدانو مخامخ مناظره کې د سینډرز نه چې د ورمانټ ایالت سناتور او په سنا مجلس کې د دیموکراتانو ملګری دی، وپوښتل شو چې د جمهور رئیس ټرمپ په پرتلې به رایه ورکوونکي د اقتصادي پرمختګ لپاره څنګه قانع کړي.
تیر کال د کارګرانو د ماشونو او سات لوړیدل تر یو پیسه رقم وو. نیم ولس مو د یو ماشنه تر بل ژوند کوي. د هغه اقتصادي پرمختګ نه دی چې د امریکا د ولس په درد وخوري. د هغه اقتصاد چې د یو پیسه شتمنو لپاره ګټور دی. مونږ به د ټولو لپاره اقتصاد جوړو، یوازې د هغو شتمنو لپاره نه چې انتخاباتو مرسته کوي.
ساندرز اجمنه او کچ متقاعدینو ته به د فدرال حکومت د صحي بیمه امتیازات زیات کړي او د مشخص عمر پرته به هر چا ته ورکړي. خو د منسوډا د سناتوري ایمی کلوبوچر په شمول سیالانو یې ادعا وکړه چې په لند وخت کې د اجتماعي مرستو زیاتول او په صحت او تعلیم برخو کې زیات لګښت لپاره به د ساندرز پلان ډیر تاواني.
نه، دا محاسبه د سم نه ده. اصلا خو د همدې اونۍ په پایل کې په شپېته دقیقایي پروګرام کې هغه وویل چې پولي واحدونه به زیات کړي. زه دا وایم چې د څومره پولي واحدونو خبره کوي؟ شپېته تریلیونه؟ پوهیږي چې دا د هغې د ټول پروګرام لپاره په کوم حد کې دی؟
د جمهور ریاست په خوانی ماون جو بایدن به په دې تود بحث کې په 2015 کال کې د چارلستون خار د تورپوستو په یوې کلیسا کې د هغه ډزو باره کې خبرې وکړې چې سناتور ساندرز پکې په خوا د داسې یو قانون د تصویب مخالفت کړو چې د وسلو جوړونکو شرکتونو په امریکا کې د وسلو رامنځته شوی تاوتریخوالي کې مسول ګڼل کېدل.
برنی ووټډ 5
برنی پینزلا د برادلی د لایحه په ضد رائے ورکړه او غوښتل یې د ځان مودای پوره شي. اجازه راکړئ چې خبره مې خلاصه کړم. دای منتظر او حتی دوه لساته وغځوله. زه نه وایم چې دا د هغو نه وژل شوی مسول دی، خو وایم کسب وسله نه لرلای کوم دوه لساته ځند نه وکړي.
د نیویارک په خوانی خاروال مايكل بلومبرګ حتی ادعا وکړه چې ساندرز د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا استعمال شوی دی.
زه فکر کوم ډونالد ټرمپ داسې انګیري چې دا به ډېره خوي که هغه ولسمشر شي، خو زه فکر نه کوم. ولادیمیر پوتین فکر کوي ډونالد ټرمپ باید او شاید د امریکا جمهور رئیس وي، او د همدې لپاره خو روسیه ستا د کامیابۍ هڅه کوي او ته به ورته وبایلې.
په جنوبی کارولینا کې د ګوندی سیالۍ تقریبا څلور ورځې تر هغه ایالتي ټاکنو مخکې وشوې چې د دیموکرات ګوند 450 ملي استازي به پکې سیالي وکړي. دا ټاکنې درې ورځې وروسته کیږي او د دیموکرات ګوند 1400 استازي به پکې ګډون ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې عراق د اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره لاس او ګریوان دی، څو تنه عراقي هنرمندان زیار باسي چې د عراق د ولس ستونزې د رسامۍ له لارې منعکس کړي. په دې منظور شپږو نقاشانو او رسامانو د سلیمانی په ښار کې یو نندارتون پرانست. پام وکړئ، د مهباز مجید رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کوي.
هنر کولی شي افرادو ته الهام وبخي او خوشحالي ورکړي، دا گاہی کچے هم لوڑولے شی. د عراق په شمالی خار سلیمانی کې شپږ رسامان کوشش کوي چې له رسامینا په استفاده د عراق د خلکو حق درد او کړاو راښکاراو څرګند کړي چې دا وخت یې ګالي. کورده رسام او در عثمان وای،
آرت کین انسپایر انډیویډوالز موټیویټ پیپل اند برینګ جوی.
دا رسمونه د نوي نسل او د هغو ماشومانو د ناڅرګندې راتلونکي پر مفکورې باندې تمرکز کوي چې تر اوسه لا نه دي زیږیدلي، او هغه لاره روښانه کوي چې موږ هره ورځ د ژوند له سختو او تنګو شرایطو سره وسلوي. دا ځینې هغه شرایط چې موږ یې په پیدا کولو کې رول نه درلود، خو په عین وخت کې موږ د همدغو مصیبتونو قربانیان یو.
له کومو موادو نه چې دا تصویرونه جوړ شوي دي هم خپله ځانګړې یوه قصه لري.
I wanted to express them through the colors and the lines.
دا هر رسامي وکړه چې ما غوښتل د رنگونو او کرښو په وسیله څرګند کړم. دا ټول کیسه د هغو حوادثو او پیښو مجموعه ده چې پر ما پیښې شوې دي. ما په دې باندې هم خپل توجه متمرکز کړای چې تل زموږ لپاره او دراتونکو نسل لپاره یو لعنت دی. دا لعنت هم له موږ نه پیل کیږي، موږ لازګیدلی هم نه یو، خو د مرګ د وخت پورې بر سره ملګری وي.
دا نن درتون با دراتونکو څو میاشتو پورې رواني. کوردی رسامه سایرا محمود چې څو ځلې د دغه نندارتون سیل کړی دی، امریکا غږ ته ویل:
Today I visited this gallery to have a look at the paintings. This is not my first time visiting this.
زنن دی ګالری ته د دې لپاره راغلم چې انزورونه وګورم. دا لمړی وار نه دی چې زدل تراسم. خو دا ځلې زما تجربه بالکل مختلفه و. رسمونه مجرد هنر تمثیلی او ډیر ښه جوړ شوی و.
دا عراقی رسامان وای په داسې حال کې چې دوی
د اولس د سخت ژوند تشدد اقتصادي او سیاسي ناقراری کیسې بیانې واړی پر دې حقیقت باندې هم زیات تاکید وکړي چې د عراق اولس څرنګه وکولې شو ټول خندونه لار نه لري کی او بل اخره بریا عمومي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام